سلام، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب 13 ده، چې د 2022 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 9 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي، او د هم په پیل کې د خبرونو لنډیز. په پام کې ده چې د روانې مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د دې غونډې په تړاو په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره خبرې وکړې، او هیله یې څرګنده کړه چې د چین له غونډې څخه به ښه نتیجه ترلاسه شي. د ماشومانو د خوندیتوب مؤسسې د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د نجونو حوالکانو ښوونځي پرانیزي. د سیف د چلډرن د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مشرې اتینا ریبورن پرون په یو بیان کې وویل چې په راتلونکو ورځو کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ خبر ډیر ښه خبر دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وړ مورز وویل چې په وري میاشت کې به نجونې هم ښوونځیو ته ولاړې شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي پر دې لویه لاره به له دواړو خواوو د موټرو تګ راتګ تر هغه وخته اجازه ورنه کړل شي چې د واورې ورښت او سخت توپان درېدلی نه وي. په هغه بیان کې چې تیره شپه خپور شو، د دې ادارې د رئیس عبدالله عبید له قوله ویل شوي دي چې هڅې روانې دي څو د نن ورځې په اوږدو کې دا لاره پرانیستل شي. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې اوسمهال سلګونه موټر د سالنګ دواړو خواوو ته بند پاتې دي او د لارې خلاصېدو ته انتظار کوي. یونسکو د اوکراین د کلتوري میراثونو د ساتنې غوښتنه کوي. د یونسکو عمومي رئیس ادری ازولی په یو بیان کې چې پرون خپور شوویلی باید د اوکراین د فرهنګي میراثونو غم وخوړل شي. ورسته له دې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ، یونسکو د سټلایټ په مرسته د اوکراین پر فرهنګي اثرو څار کوي چې د جګړې په ترڅ کې ویجاړ نه شي. او د روسیې مرکزي بانک پرون خلکو ته اعلان وکړ چې د خپلو بهرنیو پیسو له حسابونو له 10,000 ډالرو زیات اثر نه شي ایستلی. د بانک له هغو بندیزونو سره چې لویدیځوالو پر اوکراین د برید له کبله پر روسیې لګولي، د مقابلې لپاره پرون یو لړ نور اقدامات هم اعلان کړل، او په یو بیان کې ویل چې د بهرنیو پیسو له حسابونو یوازې انډوال ډالر ورکول کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ او د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 8 او 13. هرات اسمان ځای ځای وریځ د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 13 او 14. کندهار اسمان ځای ځای وریځ او د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 22 او 14. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ او د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 18 او 21. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ او د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 13 او 23.
قدرمن اوریدونکو، په نننۍ سهارنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکی چارې شمشاد زدران سمبالوي. وړاندې د دې خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. راپورونه وایي چې آسیایي پراختیایي بانک د ټاپي پروژې د تمویل چارې درولې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو پر پرونی بیان انتقاد کړی.
دا بیان ډیر دوه مخی دی. افغان شذ خپل قانوني حق غواړي، چې په دې کې هغه اعتراضونه هم شامل دي چې دوی لار کوڅو تراوځي.
د طالبانو په وکمنۍ کې د خځو شکایتونه
د طالبان د حکومت لاندې کار کول خځو ته ډیر ستونزمن دی. طالبانو خځې ټول لومړني حقونو څخه بې برخې کړي دي.
یو ځل بیا د زړې مرمۍ چاودنه، او یو ځل بیا د ماشومانو مرګ ژوبله، دا ځل په غزنی کې.
مرمۍ نه چاودېدلې مرمۍ د کوم ماشومانو راخیستې ده. درې نفر ورباندې شهیدان شوي دي، یو نفر زخمي ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالتونو د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې پر روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز لګولی. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د برخې ته خرغلاست. ورزو د خبرونې ټاپ موضوع ته. پاکستانی رسنیو د آسیایي پراختیایي بانک لخوا د ټاپي پروژې د تمویل د چارو د درېدو خبر ورکړی. آسیایی پراختیایی بانک چې له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د لیږد د پروژې تمویلوونکی دی، په داسې وخت کې د ټاپوی له تمویله د لاسه اخیستو خبر ورکوي چې طالبانو تازه هیله څرګنده کړې وه چې ډېر ژر به د دې پروژې عملي چارې پیل شي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ټاپي پروژې د تمویل چارې آسیا پراختیایی بانک ته راولې دي. علت دا یاد شوی دی چې د طالبان حکومت ملګرو ملتو په رسمیت نه دی پیژندلی. د ټاپي پروژې ستره برخه د افغانستان له خاورې تیری شي. د پاکستان د انرژي وزارت و چارواکي پاکستاني رسنیو ته ویلي دي چې د آسیا پراختیایی بانک د ټاپي پروژې په تړاو خپل ټول فعالیتونه درولې دي. په پاکستان کې چاپیدونکې خبرونې نیوز انټرنیشنل د دې هیواد د انرژي د وزیر خبره راخیستې ده چې وایي د آسیا د پراختیا بانک له لوري د ټاپي پروژې د تمویل چارې درېدلې دي. طالبانو شاوخوا دوی اونۍ مخکې وویل چې دوی د ټاپي اجرایه رئیس محمد میرات مانوف او په افغانستان کې د ترکمنستان سفیر خواجه ایوازوف ته د ټاپي امنیتي طرح سپارلې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عاقل جان اعظم وویل
سفیر او اجرایه رئیس لی امنیتی پلوه ډاډ څرګند کړ او وی ویل چې د ټاپي چارې نوري بشپړې شوي او په نږدې راتلونکو ورځو کې به عملاً کار پیل شي.
ټاپي پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتر اوږده ده، له بشپړېدو سره به هر کال شاوخوا 30 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال شي. د پاکستاني رسنیو په وینا افغانستان بلدي پروژې هر ورځ 30 میلیونه متر مکعب پورې ګاز ترلاسه کوي. د آسیا پراختیایی بانک د ټاپي پروژې چارې په داسې وخت کې درولې دي چې د طالبانو له واکمنۍ نږدې و میاشتې تیریشي او تر اوسه د دوی حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی. د آسیا پراختیایی بانک ویلي دي چې له یو شمېر نورو هیوادو سره به په ګډه د افغانستان د وضعیت څارنې ته ادامه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، پرون د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ وه. طالبانو په دې ورځ یو بیان هم خپور کړ او ویل چې د طالبانو حکومت د خزو د حقونو درناوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې کوي. د بشري حقونو د څار د ډلې یوې مشرې له خزو سره د طالبانو پر چلند سخت انتقاد کړی او د دوی دا بیان هم غندلی دی. د دې ډلې مرستیالې دربار ازادي راډیو ته ویل چې طالبان په خوله یوه خبره کوي او په عمل کې بله.
د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې دربار له افغان ښځو سره د طالبانو چلند و مخې وباله. اخلي بار روس ته تر دې د خبر وکړه چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د مارچ د اتمې ورځې په مناسبت وویل چې د افغانستان د ښځو حقوق خوندي دي، دوی ته څوک زیان نشي رسولی او حق یې نشي خوړلی. خوې دربار ازادي راډیو ته وویل
دا بیان ډیر دوه مخی دی. افغان ښځې خپل قانوني حق غواړي چې په دې کې هغه اعتراضونه هم شامل دي چې دوی لار کوڅو تراوځي، خو د طالبانو خبرګوندا دي چې دوی وهی، تهدیدوي، بیروي او برمتکوي.
پرون سیشن به هم په کابل کې شمیر ښځو را شکایت کاوه چې دوی د مارچ د اتمې په مناسبت غواړي چې په روغتون کې وینه ورکړي، خو طالبان یې نه پریشتي. د میرمنې د جمهوریت روغتون مخې ته راغونډې شوې وې. د دوی له ډلې د مونسې مبارز په نوم یوې میرمنې اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل
کله چې موږ دلته راغلو خپل کمپاین مو پیل کړ، د روغتون رئیس چې په خپل مجاهد وو او موږ ته اجازه را نکړه او وی ویل چې شذو ته اجازه نسته چې وینه ورکړي.
طالبان وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې شذو ته حقوق ورکوي. دښمنه کړی ده چې د نوی کال لپاره به د لیسون جنو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي. د کار په اړه طالبانو ویلي دي چې په جنو برخو کې ښځې د کار حق لري په ځانګړي ډول د تعلیم او صحت په ډګرونو کې. خو د نړیوالو بشري حقونو د ډلو په وینا ښځې د نارینه وو په څیر باید په هر ډګر کې کار وکړي او څوک یې مخه ونه نیسي.
په همدې حال کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په یو غونډه کې چې د خځو د پیوستون د نړیوالې ورځ په یاد جوړ شوې او ویل په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته 1900 خزینه خبریالانو او د رسنیو کارکونکو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. امنیتي ګواښونه، اقتصادي ستونزې او د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د وزګارېدو لاملونه ګڼل کېږي.
دقیقاً این رویاهایم کم کم میرفت به حقیقت تبدیل میشد.
سهیلا اته کاله خبري علي کړي ده وای چې د امنیتي او ټولنیز ستونزو لکه بلای ونسل کړای خپل دند ته دوام ورکړي. سهیلا چې اوس یې خپل دند پریشي وای د شذینه خبريالانو د کار د دوام لپاره شرایط سخت سوي دي.
شب روز مې تلاش میکردم.
لښپې مې تر سهاره مې زده کړې وکړې. هیله مې په حقیقت بدله شوه. په هنتون ته مې لار ومندله. هم مې زده کړې کولې او هم مې کار کاوه. وختل مې د خزو درد او غږ ورسوم. خو له بده مرغه اوس شرایط داسې شوي چې نشو کولای دوام ورکړو. خو زه قوي یم او هیڅ هم زما د کار پر وړاندې ستونزه نشي جوړولی.
سحر بل افغان خبریاله د چي ولایت کې د یو سیمایز رادیو مسؤل و نو موړ وايي د اقتصادي او امنیتی غوښنو لکبل خپل رسنۍ وتړله. دا خبره تاس مهال مترکیږي چې د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنې په هغه غونډه کې چې د شوزو د نړیوالې ورځې په پار جوړه شوې و وویل افغانستان کې د طالبانو له وکمنې دوه وروسته د 2398 ځینې خبریالانو لړلې 1900 خبریالانو او رسنیزو کارکونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مرستیال اسماعیل سادات ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو ټولنه د رسنیزو کارکونکو د راتلونکو په تړه اندېښنه لري. موږ له اسلامي امارت غواړو هغه محدودیتونه چې د رسنیو د خزینه کارکونکو پر وړاندې وضع کړي لري کړي. په ځینو مواردو کې اطلاعات فرهنګ د خزینه خبریالانو د کار پر وړاندې خنډ رامنځته کړی دی.
امنیتي ګواښونه، اقتصادي ستونزې او د طالبانو لخوا وزستوي محدودیتونه د افغان خبریالانو او رسنیز کارکونکو د وزګارېدو لاملونه ګڼل کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د طالبانو حکومت ته چارواکو لیدلوري هم ترلاسه کړو، خو طالب چارواکو زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت وایي په یو لیک کې د شذینه خبریالانو او نتاقانو د حجاب د مراتولو سپارښتنه کړې ده. مخکې تر دې د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته ویلي و چې د رسنیو فعالیتونه به د ملي او اسلامي ګټو پر بنسټ تنظیم سي.
په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې هغه ستونزې چې خزینه خبریالانې ورسره مخامخ دي په دې راپور کې مو واورېدې. وړاندې په خپرونه کې د افغان میرمنو د ټولو عامو افغان میرمنو پر ستونزو هم خبرې کوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د غزنی ولایت مرکز اړوند قرباغي سیمه کې د هوان د یوې زړې مرمۍ د چاودنې لکبله درې ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي دی. چارواکي وایي د مرمۍ هغه محل و چاودې ده چې ماشومانو لوبې پرې کولې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې د هوان مرمۍ چاودنې څلورو ماشومانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. دوی د دغه ماشومانو عمرونه د لسو کالو شاوخوا یادوي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه پیښه تیره شپه رامنځته سوې ده. نوموړی زیاتوي د غزنی مرکز څلورمې حوزې اړوند په قرباغي سیمه کې ماشومانو په یوې ناچاودې مرمۍ لوبې کولې چې چاودلې او درې ماشومان یې وژلې دي. یو بل یې ټپي کړی هم دی. نوموړی زیاتوي دغه مرمۍ د تیرو جګړو پاتې شونې وه.
دا پیښه د غزنی مرکز څلورمې حوزې مربوط قرباغي سیمه کې تیر ماښام سوې ده. مرمۍ ناچاودېدلې مرمۍ د کوم ماشومانو راخیستې ده. درې نفر ورباندې شهیدان سوي دي او یو نفر زخمي ده. دا خواشینونکې پیښه ده او زیات ورباندې خفه یو.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې لړم میاشتې په 25مه نیټه د غزنی مرکز د درېمې حوزې اړوند په دې خدایداد سیمه کې د کباړي دوکان مخې ته د ناچاودې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او درې تنه نور یې ژوبل کړي وو. د غزنی ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې ډیری وخت د دغه ډول پیښو خبرونه ورکول کیږي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د پاکو اوبو د څښلو پر یو پروژه کار پیل شوی. جزئیات یې د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د نورستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا چارو مسولین وایي د نورګرام ولسوالۍ د بګي او تروټ کلی د څښلو پاکې اوبه نه لري او له امله یې اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ یا یونیسف ته په دغه کلیو کې د پاکو اوبو رسولو سیستم جوړول وړاندیز وکړ او هغوی هم ورته شپږ نیم میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړه. چې د یادو شبکو د عملي کارونو پیل کولو لپاره 13 ورځ کلیوالي شوراګانو سره قراردادونه لاسلیک شول. د نورستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د نورګرام لوسوالۍ د بګي او تروټ کلیو کې د شپږ نیم میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالی ملاتړ د اوبو رسولو قرارداد شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 315 کورنیو ترڅنګ د تیتین لیسی او روغتون لپاره هم د څکلو پاکې اوبه چمتو شي.
د ښاغلي موحد په خبره چې دواړه شبکې به په یو کال کې بشپړې شي او سلګونو کسانو ته به پکې د کار زمينه برابر شي. خلک وايي ماشومان او مېرمنې له لری لری ځایونو اوبه راوړي چې لیوي خاصه هین دی او لبل پلوي کوچنیان له درس ویلو به برخې دي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري د پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې خپل اعتراضي پرلت د یوې میاشتې په مخه ځنډولی دی. د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین تیره شپه پرلتوالو ته په وینا کې وویل د سند حکومت او پی ټی ایم یوه موافقه لاسلیک کړې ده چې له مخې حکومت ته د علي وزیر د خوشي کولو او د غورځنګ د نورو غوښتنو د پوره کولو لپاره یوه میاشت وخت ورکړل شوی دی.
کوم هم زمون د وکلا د ټیم زمون د وکیلانو هلته د دوی سره خبره وا چې دغه دغه د وشي هغه ټول تقریبا دوی زمون سره ومنل. او دې کې صرف دا شرط و چې دغه شیک به ښکاره کیږي نه چې بیا څوک لاس نه راته نسی.
پښتن زیاته کړه چې د دې تړون له مخې په سند کې به د پی ټی ایم د غړو پر ضد مقدمه نه درج کیږي. پولیس به دوی په پخوانیو مقدمو کې هم نه نیسي او پر کورونو به چاپې نه وهي. هغه زیاته کړه چې له یوې میاشتنی انتظار وروسته که تړون عملی نه شو نو بیا به نوې پریکړه کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د فبروري له 14 نیټې راهیسې د سند اسمبلی مخې ته د علي وزیر او د غورځنګ د نورو زنداني غړو د خوشي کولو لپاره پرلت وهلی و. د سند حکومت او د پی ټی ایم ترمنځ له 13 ورځو راهیسې مذاکرات روان و. علي وزیر له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندي دی. پر هغه د پاکستان د دولت او دولتي ادارو پر ضد د ویناګانو مقدمې درج شوي دي خو وزیر دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ژمنه کړې چې تر راتلونکي نړیوال جام پورې به ډېر ځوان لوبغاړي په لوبډله کې شامل کړي. د کرکټ بورډ اجرایه رئیس نصیب خان پرون ازادي راډیو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل
په دې کوشش کې یو چې پر 2023 پورې یو انځلش کسیزه یا دشکزیه سپارټ جوړ کړو بس په هغه سپارټ باندې کار وکړو هغه سره مخکې ورشو.
ټاکل شوی چې په 2023 کال کې د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام په هند کې ترسره شي. قدر منو اوریدونکو په څو شیبو کې به سالم محمد صالح له نورو راپورونو سره له تاسو سره وي. خو د شیبه وروستی راپور د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز اعلان کړی. د هغه پریکړه ده چې مسکو ورلمخه خبرداری ورکړی و چې که داسې وشي نو روسیا به د اروپایي ټولنې پر هیوادونو د انرژۍ د صادراتو په برخه کې یو لړ بندیزونه ولګوي. د موضوع جزئیات احمد شبر اوروي.
ولسمشر جو بایدن ویل چې د تیلو د وارداتو بندیز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اوکراین د جګړې په خاطر سخته ضربه ده. په سپینه ماڼۍ کې پرون ولسمشر بایدن امریکایانو ته خبرداری ورکړ او څرګنده یې کړه چې له ازادۍ څخه دفاع خپل قیمت لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی څو ځله له لویدیځه غوښتي دي چې له روسیې څخه د انرژۍ پر وارداتو بندیز ولګوي. ولسمشر بایدن وویل چې د پوتین د جګړې په خاطر به بیې لوړې شي خو د ژمنه وکړه چې پر امریکایانو به تر وسه وسه د دې اغیزو د کمیدو لپاره هڅې وکړي. جمهور رئیس بایدن دا خبر هم وکړه چې پوتین به کله هم د اوکراین جګړه ونه ګټي. روسیا ممکن په ډیره وحشتناکه بیا خپل پرمختګ ته ادامه ورکړي خو دا خبره مخکې له مخکې روښانه ده چې اوکراین به کله هم د پوتین لپاره یو بریا نه وي. د امریکا متحده ایالاتونه نږدې 8% تیل له روسیې څخه اخلي او له روسیې څخه ګاز نه پیری. د روسیې ګاز د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي هیوادونه اخلي. د جرمني سر اعظم اولاف شولتس ویلي دي چې دی له دې سره مخالف دی چې له روسیې څخه د ګازو او تیلو صادرات بند شي. شولتس وایي چې اروپایي ټولنه له روسیې څخه د انرژي صادراتو ته سخت ضرورت لري. د شولز مرستيال رابرټ هایبک پرونو ویل چې تیر اونۍ د واشنگتن کې امریکایي چارواکو ته څرګند کړ چې د انرژي د وارداتو په برخه کې د اروپای ټولنې دریځ بدل دی. ټاکل شوی ده چې سبا پاریس ته نشتی په ویرسیلیس کې د اروپایي هیوادو د مشرانو دوه ورځنی غونډه پیل شي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه تمو په سلامونو هر کله کوو په څو شیبو کې اوري چې پروند مارچ اتمه د شوزو د پیوستون نړیواله اوراځو خو ساش کل پاونسان کې په محدود ډول ول منځل سو په دې اړه د شوزو نظرونه هم خبرو خو اوس دا اوري چې د نړی ځینو معتبرو رسپونو او خبرونو د افغانستان په باب کومي مقاله او تبصره خبرې کړې دي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانی د مارچ د اتمی یا د شوزو د پیوستون نړیوال ورځ په مناسبت د طالبانو پر تازه ژمنه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې د طالبانو د حکومت د یو ویان ذبیح الله مجاهد پرونی ټویټ ته اشاره سوي چې ویلي دي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د شوزو شرعي حقونو ته ژمن دی. شغلی مجاهد لیکلی د شوزو نړیوال ورځ یو شو فرصت دی چې افغان شزی پکې د خپل مشروع حقونو غوښتنه وکړي. د ګارډین د مقالې لیکوال زیاتوي طالبان د شوزو د حقونو د خوندیتوب ژمنه داسې وخت کوي چې پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته پر دغه ډلې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله انتقادونه سوي دي. د ورسپانې په لیکنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان عبدالقهار بلخی لخوا خبرې سوي اعلامیې ته هم اشاره سوي چې د مارچ اتمه یې د شوزو لپاره یوه مهمه ورځ بللې ده او ویلي دي چې طالبان د افغان شوزو د ستونزو حل ته ژمن دي. ګارډین لیکي طالبان چې د افغانستان تیر منتخب حکومت یې د 2021 لدی کال د اگست په نیمایي کې ړنګ کړ، له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم د شوزو له حقونو په جدي سرغړونه تورندي. لیکوال زیاتوي د طالبانو افراطي ډله اوس د اصلاح سوی تصویر وړاندې کوي او د شوزو د حقونو د خوندیتوب ژمنه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا ورباندې انتقادونه سوي دي. د کاناډا آنلاین خبرونه ډیجیټل ژورنال هم د مارچ د اتمی یا د شوزو د پیوستون نړیوال ورځ په مناسبت لیکنه خبره کړې چې پرون د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ول منځل سو. خو د لیکوال په وینا په افغانستان کې دا ورځ په خاموشي سره منځل سوي ځکه ګڼ فعالان ونه توانیدل د طالبانو لخوا د نیول کېدو او بندي کېدو د ګواښ له کبله دا ورځ ول منځي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کله چې طالبانو د تیری اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د افغان شوزو د تیرو دوو لسیزو لاسته په اوبو لاهو کړې چې ښځینه دولتي کارکوونکي له کارونو بې برخې سوې په یوازې سر سفر نسی کولی او امر ورته سوی چې د شریعت له اصولو سره سم کالي پتن کړي، هغه هم په داسې یوه ټولنه کې چې ښځې له وړاندې په حجاب کې له کوره وځي. د شوزو د پیوستون ډلې یوې غړې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي خپرونې ته ویلي طالبانو له شوزو هم ځکه او هم اسمان تروړلی دی. د ډیجیټل ژورنال په لیکنې کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د شوزو د برخې د یوې مشرې هیدربر خبرو ته هم اشاره سوي چې ویلي دي دا ټکن ورکوونکې ده چې وینو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې څنګه د سترګو په رپ کې په اوبو لاهو کیږي او نړیواله ټولنه له افغان شوزو سره هغومره چې شایي نه درېږي. پرون د مارچ اتمه د شوزو د پیوستون نړیواله ورځ او داسې وخت راغله چې افغان میرمنې یو ور بیا د طالبانو حکومت پر اتک سره له خپلو اساسي حقونو بې برخې سوي دي. په دې راپور کې مو د بشري حقونو، هنر، ورزش او نورو برخو کې د فعالو شوزو ستونزو ته کتنه کړې چې د طالبانو له بیا راتک سره ورسره مخامخې سوي دي.
موزه په فشار لاندې و مې نه هتا ما به د خوخي لباس ته اغوستلو
پاکیزه رزو د خزو د حقونو فعال او د میرمن بهیر غړې ده چې لکلونو رئیسې د خزو د بشري او سیاسي حقونو د تامین او د غشان د خزو پوړندې د توتريخوالي د مخنیوي لپاره مبارزه کړي. اغلی ارزو وای په دې موده کې د عدالت ټینګښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. خود دې په خبره د طالبانو په بیا راتک او د محدودیتونو پر رامنځته کېدو سره د فعالو میرمنو غږ د غلي کېدو په حال کې دی.
د طالبان د حکومت لاندې کار کول ښځو ته ډېر ستونزمن دی. لومړی دلیل خو دا دی چې طالبانو ښځې د هغې له غټولو لومړني حقونو څخه بې برخې کړي دي او که یو څه ناڅه یې په دې برخه کې حق ورکړی دی هغه هم ډېر د جبر لاندې دی. مثلا په کاري برخه کې دوی د رهبري له سطح څخه د کارونو څخه ولیدلی دي، یعنې په رهبري سطح کې ښځه کار نشي کولی.
اغلی ارزو دا هم وای چې دا محل د بشري حقوقو په برخه کې ډیری فعال میرمنې رښتګ واخونو لعمله په پټه ژوند کوي او بشپړه ازادي نه لري.
د سینما برخه کې فعال میرمنې هم لورته برخلیک سره مخ دي، که څه هم چې د پخوانی حکومت په محل د سینما برخه د چندان پام نه کېده، خو له دې سره سره په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې لاسته راوړنې موجودې وې. نورزی زیای چې په تیاتر کې کار کا او په دې وروستیو کې په څو ټلویزیونو ډرامو کې هم رول لوبولی وای، د طالبانو په بیا راتګ سره اړه شوه چې پر کور کینی.
د طالبانو پر راتګ سره د سینما فعالیتونه ډیر کم شوي دي. خزی انجونی نشی کولای چې سینما ډګر ته لاړ شي، او فعلاً نشم کولای چې وس خپل دندې ته ادامه ورکم. په کور کې ناستای ما، د ډار نه نشم کولای چې لاړ شم. زیاتره دوستان همکاران چې ګو په سینما کې کار کوو، هغوی د هیواد نه بهر تللی دي، مسافر شوی دي، د ډار نه تللی دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلی و چې افغان فلم فعالیت پیل کړی او دی په پام کې لري چې ځینې فلمونه هم جوړ کړي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له خوا رسنیو ته سپارښتنه شوې وه هغه سیریالونه چې ښځې پکې رول ولري جوړ او خپاره نه کړي. په تیرو شلو کلونو کې د سیاست، لوړو زده کړو، هنر او نورو برخو ته څنګ د ورزش په برخه کې هم د ښځو ونډه د پام وړ وه. یو ورزشکار میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته وویل له څو کالو راهیسې په بیلابیلو ورزشي برخو کې نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکړې، خو په خبره یې په هیواد کې له سیاسي بدلونونو وروسته یې ټول شاګردان ترینه تری تم شول او دې هم ورزشي فعالیتونو ته شا کړه.
یو لوی تغییر چې زما په ژوند کې راغی هغه زما د تحصیلاتو په اړه او زما د ورزش په اړه، او ځکه ما هلته پوهنتون ویلې، ما نور نشو کولی چې نورو پوهنتون ته لاړه، زما خپل زده کړې ته ادامه ورکړم. او همداراز ما هلته فوټبال کوو، پنځه کاله مخکې په نېشنل ټیم کې وم، ما نور نشو کولی چې ورزش ته ادامه ورکړم. او اوس هم فکر نه کوم د طالبانو د حاکمیت لاندې موږ به کولی شو خپل د خوبونو ته ورسیږو.
دا ورزشکار میرمن وایي چې یوازینی هیله د ورزشي فعالیتونو دوام بو، خو د طالبانو په بیا راتګ سره دا فعالیتونه له منځه ولاړل. خو له دې اندېښنو سره سره تازه د مارچ په 8 نیټه د طالبانو د حکومت د اولمپیک ملي کمیټې ویان داد محمد ناوک ازادي راډیو ته ویلي هڅه کوي چې د ښځو ورزشي فعالیتونه په داسې یو چوکاټ کې تنظیم شي چې زموږ